ساعت 2 بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او چې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده د دې غونډې په اړه معلومات درکو په پاکستان کې د خپل خبريال راپور دراوړو او د غرس مرکی لرو خو تر هر څو باندې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د عربي ټولنې عرب لیگ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه غني وخند د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې نوی مشر انتخاب کړ او د عراق له شماله راپورونه وایي چې سلګونه کورنۍ د اسلامي دولت داعش او لوږې له لاسه د تیشتی هڅې کوي لومړی د افغانستان خبرونه واوري چې ناجیا ساپه یې وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې دا ځل به د سولې هڅې نتیجه ورکړي د حکومت اجرایه رئیس وایي چې کورنۍ او چارو وزارت ته به دنده وسپاري تر څو د نشې موادو د کاروباریانو پر ضد اقدامات جدي کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې څخه د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو د لړیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته ستنه شوه د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې سلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله او تمه یې وښوده چې د غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي سرتاج عزیز د دې غونډې په پرانیستونکي وینا کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب اړیکو ته ارزښت ورکوي او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي افغانستان پاکستان امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې پیل کړې دي د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې دا ځل به د سولې هڅې نتیجه ورکړي د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د نن ورځې په ناسته کې وویل چې په سیمه کې د سولې ټینګښت یوه اړتیا ده
صلح د افغانستان او منطقې ضرورت دی موږ امیدوار یو چې دا وار د صلح هڅې نتیجه ورکړي
دا خبرې داسې مهال کېږي چې په اسلام آباد کې د سولې په اړه خبرې اترې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازیو ترمنځ روانې دي د حکومت اجرایه رئیس وایي چې کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري تر څو د نشې موادو د کاروباریانو پر ضد اقدامات جدي کړي عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د فینکس په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه د لیدو پر مهال وکړې دا مهال په هیواد کې نږدې څلور میلیونه معتادین ژوند کوي چې ډېری یې پکې ځوانان دي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې څخه د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو د لړیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه د دې لوبډلې هرکلی ته د ملي شورا غړي دولتي چارواکي او لسګونه مینوال د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو
زمونږ ټول وطنداران خوشاله دي الله دې ټول خوشاله لري موږ هر وخت خوشاله یو موږ حمایت کوو موږ ملاتړ کوو
افغان لوبغاړو له رسنیو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې هڅه به وکړي چې هیواد ته نورې بریاوې هم راوړي د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه تر دې مخکې افغانستان زیمبابوې ته چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اوره مسابقو په لړۍ کې ماتې ورکړې دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زیز خاوري
ټاکل شوی چې د سوریې قحطې ځپلې شهر مدایات بشري مرستې ورسیږي مدایات د وسلوالو ملیشو تر کنټرول لاندې دی او بیرنی کومکونه باید پرون لا ورسول شوی وای خو دا پلان بیا لغوه شو په سوریې کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې مدایات په شمال کې دوه نورو شهرونو ته به نن کومکونه ورسي په مدایات کې لښتل ژه څلور لکه کسان بندې چې د رپورټونو په حواله د ژوندې پاتې کېدو لپاره حتی واښه خوري د بېسرحد ډاکترانو نړیواله اداره وایي چې مدایات باید په دوامدار ډول مرستې ورسوي واستول شي او دا مرستې باید یوازې د یوې ورځې لپاره نه وي د عراق له شماله رپورټونه وایي چې سلګونو کورنۍ د اسلامي دولت یاد عشله او د لوږې څخه د تیشتې په حال کې دي د رپورټونو پر اساس د عراق په ویجه شهر او شاوخوا سیمو کې چې د داعش وسلوال واکمن دي زیات شمېر خلک امنیتي ځواکونو ته تر رسیدو هڅې کوي او یو شمېر کسان د سختو لارو له عمله مړه شوي دي. د هویجه د پولیسو مشر فتح خفاجي پرون وویل چې بشپړې کورنۍ دوه یا درې ورځې په سړه هوا کې په غرونو کې پیاده سفر کوي څو ځان امن سیمو ته ورسوي. خفاجي وویل چې امنیتي ځواکونه له دې کسانو سره د مرستو هڅې کوي، خو هویجه ښار د بغداد شمالي لوري ته په 200 کیلومتره کې پروت دی چې داعش نیولی. یوازې د دې ښار شاوخوا سیمې د عراقي ځواکونو په لاس کې دي. په عراق کې د کوردي ملیشو پېشمرګه ځواکونه په شمال او په ختیځو سیمو او د عراق د امنیتي ځواکونو او د شیعه قومي جنګیالو د ګرو ډلو لخوا د لویدیځ او جنوب لوري ته پرمختګ سوی دی. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغندله. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په وغونډه کې ایران تورن کړ چې په خپله خاوره کې د سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو په ساتنه کې په لوی لاس د ځان په پاتې راتلو سره د نړیوالو موافقو سرغړونه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون وویل
وإذا استمرت على نهجها هذا العدواني
كثير إيران هم دي فرقوي أو تهاجمي تقلاري تايدامة وركلي أو دا تروريزم أو تشدد ناتر وكلي دوي با دا عرب هوادون ولا مخالفات سر مخامخشي دا هغا پايغان دا چي بخبلان نانيغوان دا كيمو نهايي کر. د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران په وړاندې د شدیدو اقداماتو او مجازاتو یادونه نه ده شوې. ریاض وستله هغې له د ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل چې لس ورځې مخکې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل وروړ. د مصر پارلمان پرون تر دې درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې نوی مشر انتخاب کړ. د مصر د پارلمان نوی مشر علي عبدالعادل په علي عبدالعال په فرانسه کې د زده کړې کړې دي او د اساسي قانون متخصص ګڼل کېږي. د پارلمان یو غړی محمد الوتمانی چې د چین له مرکزی ټلویزیون سره خبرې کولې وویل چې د مصر خلک له اوسني پارلمانه زیاتې تمې لري. د پارلمان نوی مشر چې د مصر د اوسنی اساسي قانون او د انتخاباتو د مسودې له برابرولو سره مرسته کړې ده، تمه لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې به پر غونډو څارنه ولري. او د بریتانیا یو ډیر پیژندل سوی سندرغاړی ډیوډ بوی چې په سرطان اخته و پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. ډیوډ بوی پر فیسبوک او ټویټر پاڼو د پر فیسبوک او ټویټر پانونن د هغه د مړینې خبر خپور شو. ډیوډ بوی د مړینې پر مهال 98 کلن و. د ډیوډ بوی د سندرو وروستی البوم د جنوري په 8 خپور شو. دی د راک د سندرو لامل ډیر خلکو پیژندلی وو او پاپ موسیقي سره هم تړاو درلود او لډیرو کلنو راهیسی سندرې نه ویلې.
دوی بجې او اته دقیقې د تاسو زموږ غل ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله لري هم اوریدئ شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیز غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار وی باید د سولې د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه ونه ټاکل شي. ولسی جرګې نن د سولې د خبرو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې هرکلی وکړ.
سوله د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د سولې هڅې نتیجه ورکړي.
یو شمیر پخوانی طالب چارواکی هم د سولې خبرو ته خوشبینه دي.
سولې میکانیزم د افغانستان په جوړ باندې په واقعي جوړ باندې بناو ته وایم چې څوک به مخالف نشي.
د کرکټ د ملي ټیم له بریاو وروسته کابل ته راغی او له توت هر کلی سره مخامخ شو. د یو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ ډرامه او د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. لکه څنګه چې مو واوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیز غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته باید مخکې تر مخکې شرط کې نه ښودل شي. د دې موضوع په ارتباط یعنی د افغانستان پاکستان امریکا چین د څلور اړخیزې غونډې په باب پاکستان ته ځو د ازادي راډیو خبریال زبی مومند همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. مومند صاحب مهرباني وکړئ د دې غونډې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
مننه سروان صاحب، دا غونډه لکه څنګه چې تاسو ویلي دا غونډه نن د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې پیل شوې ده چې د افغانستان مشري پکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان مشري پکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر ایزاز احمد چودھری او همداسې د امریکا مشري پکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ اولسن او د چین مشري پکې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی کوي. دغه غونډې پرانستا د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتجدیس په خپل وینا کې وکړه. سرتجدیس په دغه وینا کې دا غونډه د پاکستان په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره مهمه وبلله او وی ویلي چې دې غونډه کې به د پاکستان د افغانستان د سولې پروسې په اړه یو تګلاره جوړه شي. نوموړی همداراز ویلي چې یو څو نور خبرو ته اشاره وکړه چې په هغه کې ټول نه مهمې خبرې دا وې چې طالبانو سره د سولې پروسه کې باید مخکې تر مخکې شرطونه ونه لګول شي. همداراز دې دغه وویل چې هغه طالبان چې څوک سوله غواړي او ځینې نور طالبان باندې سولې نه غواړي باید هغې ټولو ته د سولې او وړاندیز وشي او د وړاندیز مخکې باید د هغوی پر ضد د پوځي عملیات خبره ونه شي او په خبره چې دا به یو منفي اغېز پرې وسي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړه چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي او د زړه له تله هڅې کوي کوشش کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله تامین شي. نوموړي د پاکستان چین امریکا ته په اشاره وویل چې د دغو دواړو هېوادونو په ګډون به دغه کومه کمیټه جوړه شوې ده، دا به سولې یو تضمین ورکړي او په راتلونکي کې که چېرې طالبان سولې ته حاضرېږي نو دا به دواړه بې ضمانت کولی شي. نوموړی همداراز د افغانستان د سولې یوازینی حل سیاسي حل وباله او هغې وویلې چې باید دغه څلور واړه هېوادونه په یو ځای په طالبانو باندې د فشار واچي یا به هغوی وهڅوي چې خبرو ته حاضر شي او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدده کار وانخلي. غونډه لا روانه ده او نور د رسنیو ته د غونډې د کوریج اجازه نشته. ویل کېږي چې د غونډې تر پای وروسته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غونډه کې د شو پرېکړو لپاره یو اعلامیه خپره کړي او رسنیو ته به ولېږي.
ډیر زیاته مننه په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال زبی مومند چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین د څلور اړخیزې غونډې په باب معلومات راکول. همدا اوس ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند شغله سمی یوسفزای د ټلیفون لاري را سره دی. شغله یوسفزای، تاسو ته هم مرکلی وایم په دې خبرو کې لکه څنګه سلامت وسی. مننه. په دې خبرو کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار شغله سرتاج عزیز ویل چې سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره دی هغوی ته امتیاز یا مشوق ورکړی شي. ستاسو په نظر څه شی کېدای شي چې طالبان تشویق کړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرې ومني؟
یعنی دا همغه خبره ده چې ډېر وخت نه کیږي چې که افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د څه وخت لپاره راځي نو مختلف نظریات دي. څه زموږ معلومات دي چین او امریکا پاکستان او یو شمېر نور هېوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې یو سولې طرف ته راولو او د دې سولې لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه په حکومت کې یو ونډه ورکړو یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو دوی چې ډېر سوچ وکړو، دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغې مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بالاخره بیا دوی دیس فیصده د حکومت برخه شولو او وروسته بیا انتخاباتو شو. دا بله خبره ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت وبایللو، خو برخه بیا هم یو هلته یو امن امان راغلی. دوی دغه مثالونو باندې کار کوي او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین هغوی هم په دې پوهېږي چې طالب ته باید یو امتیاز ورکول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې افغان طالبان تر اوسه په دې باور دي چې افغان حکومت دا وخت دومره یو قوي پوزیشن کې نه ده چې هغوی د طالبانو ته امتیازات ورکړي. ممکن یو کس اشرف غنی یا نور کسان په خپله وغواړي چې امتیازات ورکړي، خو حکومت کې دننه چې کومې ډلګۍ دي یا پخواني مجاهدین دي هغوی شاید دغه ډول ویش یا دغه ډول امتیاز ورکولو سره مخالفت وکړي. نو فلحال یعنی طالبان اوسه پورې هغوی وایي چې موږ دا جګړه دي د دې لپاره نه کوو، خو که دې لپاره چې طالبانو سره یو جوړ جاړې رامنځته کېږي د دوه درې کال لپاره همدا حکومت پاتې کیږي او طالبان د دې برخه پاتې کیږي، غو نه رسته یا انتخابات کې یا اهلواک شورا کیږي بل څه ورکول کیږي، په هغه صورت کې ممکن طالبان او پاکستان دې ته زړه ښه کړي چې پاکستان طالبان وهڅوي چې دې طرف ته ولاړ شي. خو زما په خیال دا اوس هغه خبرې دي چې پاکستان واضح کړي دي چې دوه خبرې ډېرې مهمې دي، چې اوس پاکستان وایي چې افغان حکومت ځینې کسان سمدستي د اوربند غوښتنه کوي، چې دا شاید د طالبان دپاره په دې موجوده حالاتو کې قبول نه وي، ځکه چې اوربند یو ډېر داسې یو حالت ده چې هغه باید د خبرو طالبان سره مخامخ مذاکراتو نه وروسته رامنځته شي. له دې امله سرتاج عزیز وایي چې دا خبرې باید پرېښودل شي، چې شرایط کې ښودل شي. همدا ډول پاکستان یو خبره بله هم کړې ده چې هغه طالبان به مذاکراتو ته راوستل کېږي، سره کېږي به څوک چې مذاکرات غواړي. ظاهره خبره دا ده چې یو شمېر طالبان مذاکرات غواړي، خو زه فکر کوم هغه طالبان چې مذاکراتو ته به راشي هغه به هغه طالبان نه وي چې په راتګ سره باید طالبانو مقاومت ودرېږي یا که هغوی امر وکړي د جنګ بندي د هغو خبره دې ومنل شي. نو بیا سوال هماغه پیدا کېږي چې هغه کسان چې طالبان دي او مذاکراتو نه راځي د هغوی سره به څه کېږي. تر اوسه پورې امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور دي چې که پاکستان د دوی خلاف اقدامات وکړي دا به د دې معنا نه وي چې طالب به بېخي له منځه ولاړ شي، صحیح ده طالبان به کمزوري شي، پاکستان کې به د دوی اوسېدل مشکل شي. اوس حالات داسې شوي دي چې خپل افغان حکومت ته افغان امنیتي ځواکونه داسې یو موقف کې نه دي که پاکستان نه طالبان وشړل شي، لکه څنګه چې د څو وخت راهیسې د یو کال دوه کال راهیسې تقریبا حقانی نتورک خپل ځای د لاسه ورکړی دی د پاکستاني عملیاتو له وجې نه، خو هغوی بېرته افغانستان ته اوښتي دي او هغلته خپل اقدامات کوي. نو د دې ضمانت نشته چې طالبان پاکستان،
یعنی تاسو فکر کوئ چې پاکستان به همدا غوښتنه ومني؟ یوسف زای صاحب، تاسو فکر کوئ چې پاکستان به همدا غوښتنه ومني؟ د افغانستان د حکومت یو اساسي غوښتنه همدا ده چې هغه طالبان چې سوله نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، د هغو خلاف دې پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف پورې ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې پوهیږي چې طالب اوس داسې یو قوت ده چې مکمل ډول له منځه وړل ناممکن ده. که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکا اقدامات وکړي او افغان حکومت اقدامات کوي، د دوی منځه وړل ناممکن دي.
لیکن یوسف زی صاحب، دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنګ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې دوام نشي کولای. که ویم د څو میاشتو لپاره به ممکن مقاومت وکړی شي، په هغه وسلو امکاناتو چې لري زیات دوام نشي کولای.
یو کومه چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسېږي، هغه ځای نه منظم کېږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې که طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک.
نو ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یوسف زی صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دا خبرې بیخي بې ګټې دي، یعنی سره له دې چې دومره بې فائدې دي. یعنی تاسو وایئ له یوې خوا چې که چېرته خبرې هم وکړي، یوه ډله به خبرې وکړي، هغه به نور طالبان تایید نه کړي، او هغه نور هغه خلک چې جنګیږي هغه به دې هغو څنګ ته ودرېږي چې جنګ کوي، او پاکستان به هم د طالبانو په ضد اقدامونه کوي او کیو کی هم فایده نه لري. نو بیا د امریکا او پاکستان او د چین استازي فکر کوي چې به ځای راځي شوی دی، دوی په دې چې کدوې په دې پېژنو بیا سره پرغونډه کوي.
نو دا ډول جنگونو د حل لپاره خو غونډې ضروری دي. ضروری نه ده چې دا غونډې د خامخا یو حل منځته راوړي، خو البته زه په دې باور نیم چې پاکستان یو قوي فشار په طالبانو واچي، یا هغوی ته وایي چې مذاکراتو ته کینه یا راشي. خو طالبان اوس هم په دې سوچ کې دي چې افغان حکومت مطالبه د پاکستان نه ده چې افغان طالبان باید لاس وتړل شي، افغان حکومت ته وسپارل شي. زما په خیال تر څو پورې چې طالبان په دغه فکر کې وي شاید مذاکرات مخکې ولاړ نه شي. که طالبان په دې پوه شي چې واقعا دوی د یو نظام برخه ګرځي، څه شرایط چې قابل قبول وي افغان خلکو ته، د افغانستان ملي قانون ته هغه قابل قبول، ممکن په غو سره توافق وشي. زه فکر کوم د افغانستان موجوده ملي قانون اساسه قانون شاید 95% طالبان د لپاره قابل قبول وي، او 5% داسې وي چې هغه باندې خبرې کېدای شي او طالبانو سره ور باندې مباحثه کېدای شي. خو به هر حال یعنی مشکل دا ده چې اوس طالبان هم په دې پوهیږي چې افغانستان حکومت مونږ بیا نشو نړولی، افغان حکومت او جامعه نړیواله جامعه په دې پوهیږي چې طالب مقاومت کولی شي. د افغانستان په څیر یو حکومت لپاره یو کمزور مقاومت هم یو یو افغانستان د ترقی او د راتلونکي لپاره یو 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 تیار باب ده. نو د عمل هغوی دا هڅې جاري ساتي. ضروري نه ده چې که یو ځل مذاکرات ناکام شي نو بیا د همیشه دپاره بیا مذاکرات نه کیږي، ځکه چې بله لاره نشته.
ډیر زیاته مننه کورودان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی سمی یوسفزی. او د افغانستان ولسی جرګې د اسلام آباد خبرو هرکلی کړی دی. په دې باب او دغه راز د نورو صاحب نظرانو نظرونه هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ خلک آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام پیدا کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان ولسی جرګې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې له جوړېدو هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې دا ځل دا خبري نتیجه ورکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په دغو خبرو کې باید د ملي شورا غړي چې د ملت استازي دي هم شریک شي. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې خبرې په ولسی جرګه کې هم نن ګرمه موضوع. د جرګې دوهم رسیال نذیر احمد احمدزی چې د دوشنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله د دغې غونډې له جوړېدو هرکلی وکړ. ویل هیله مند دي چې دا ځل دغه خبرې نتیجه ورکړي.
صلح د افغانستان او منطقې ضرورت دی. موږ امیدوار یو چې دا وار د صلح هڅې نتیجه ورکړي.
پاکستان نن د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و کوم چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره کنګل شوی وي، لومړۍ غونډه به د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 12 نیټه په اسلام آباد کې او دوهمه یې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان د افغانستان د سولې پروسه یو ملي پروسه ګڼي. وایي چې په دغه پروسه کې باید د ولسی جرګې غړي چې د افغانستان د خلکو استازي دي هم شریک شي. د ولسی جرګې غړی عبیدالله بارکزی:
باید د ملت د کور سره شریک شي، دا یو ملي پروسه ده. د ولسی جرګې سره په دغه خبرو کې نمایندګان واخیستل شي، دوه ورونه دوه خویندې ورسره واوسیږي چې په کومه شیوه دا خبرې مخته ځي، څنګه ځي. د ولس نمایندګي باید په دې کې وي، د ولس تمثیل وي، چې بیا سبا نارې وو چې دا منو دا نه منو.
بلخوایش میر وکیلان وایي چې د سولې د خبرو ترڅنګ افغان حکومت باید سګ ژمه په امنیتی ستراتیژي هم کار وکړي، ترڅو د وسلوالو مخالفین لخوا د جګړې د لارې د خپلولو په صورت کې لازم چمتواله موجود وسی. د ولسی جرګې بلغړی عبدالقیوم سجادی: زه د ملي وحدت حکومت او ټولو هغو کسانو چې د سولې د پروسې لپاره هیله مندي خبرداري ورکوم چې په افغانستان کې سوله او جنگ دی وي سکې دوه مخه دي. د سولې دا خبرې باید موږ غافل نه کړي او داسې نه چې دښمنان په ژمي کې د پسرلي لپاره د یوې لویې جګړې تیاری وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړې شوې څلور اړخیزې غونډې لپاره کله یوې خوا هیلې ډېرې دي، له بله پلوه د غونډې د قربانو پخوانیو ماتو شویو ژمنو او وعدو ته په پام سره یو شمېر خلک ناهیلي دي. دوی په روانه غونډه کې د امریکا او چین پر رول ټینګار کوي. وایي چې دغه دواړه هیوادونه باید د تروریزم د نه ملاتړ او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه له نوموړي هیواد څخه قوي تضمین واخلي. دوی وایي که داسې نه وي نو ګمان نه کوي چې دا شړۍ به وړی شي.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان وایي که امریکا او چین د افغانستان د سولې په اړه ضمانت ورکړي، هغه وخت به د سولې څلور اړخیز غونډه بریالۍ وي. دغه سیاسي کاربوهان په عین حال کې ټینګار کوي چې پاکستان تل له دوه مخې پالیسۍ کار اخیستی دی، نو پکار ده چې دا ځل په خبرو کې تضمین ورڅخه واخیستل شي چې په رښتینې ډول د سولې لپاره هڅه کوي. په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
که امریکا او چین د افغان سولې په اړه د پاکستان د رښتینولۍ تضمین ورکولی شي نو د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه به ښې پایلې ولري. افغان سیاسي کارپوهان په دې خبرې په ټینګار سره وایي چې که د پاکستان د رښتینولۍ تضمین ونه شي، هیڅ شک نشته چې دا هیواد به یو ځل بیا خپل دوه مخی سیاست ولوبوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه او د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه امیدوار یم چې چین او امریکا چې د ناظرینو په توګه باندې په دې مجلس کې سهم لري، دوی باید په عین زمان کې یو نړیوال تضمین هم د دغه خبرو باید ورکړي، ځکه چې پاکستان همیشه چې څه ویلي دي د عمل هغه څه نه ده کړی. او زه امیدوار یم چې هر هغه ډله چې په افغانستان کې جنګیږي او د بیرون نه تمویل کیږي هغه ټول مذاکراتو کې بیا به یو څه نتیجه ورکړي، او غیر د هغه نه که یوه ډله مذاکراتو ته کښېني او بله ډله بیا جنګ کوي، دا په دې معنا باندې ده چې بیا هم د پاکستان به هغه دوه مخی سیاست لکه څنګه چې
ښاغلی مسعود په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو د بریالي کېدو لپاره د امریکا او چین ضمانتونه مهم بولي چې افغان حکومت هم د افغان سولې لپاره د نړیوالو ژمنتیا مهمه بللې او ټینګار یې کړی چې په پاکستان باید دا فشار راوستل شي څو سولې ته رښتینی کار وکړي. د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پیل کړه، او دا غونډې د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو د پیژندلو او حل لارو لپاره اغیزمنه وبلله. ښاغلی عزیز وویل چې د سولې د خبرو لپاره باید د طالبانو له ټولو ډلو سره خبرې وشي او هڅه وشي چې هغوی د خبرو له لارې د سولې پروسې ته غاړه کېږدي، ځکه چې د ده په وینا کېدای شي ځینې ډلې د پوځي فشار له لارې سوله ونه کړي. اخو یو بل افغان سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق په افغان حکومت غږ کوي چې د څلور اړخیزې غونډې ټولو ګډونوالو سره په احتیاط ګام پورته کړي، ځکه چې تر افغانستان پاکستان امریکا ته ډیر نږدې دی.
اوسنۍ څلور اړخیزه غونډه که څه هم افغان ولس ته د سولې هغه هیلهمندي چې د پخوا څخه لري نشي لاسته راوړلی، خو د سولې په لاره کې چې کوم خنډونه دي، د خنډونو د پیدا کولو د هغې د جوتولو لپاره یوه تګلاره ده. امریکا هېڅ کله د افغان دولت په ګټه باندې کار نه تمامي چې پاکستان له لاسه ورکړي. نو په کار ده چې موږ د هغې دوو نورو اړخونو د لارې نه په پاکستان باندې د هر اړخیزې دوستۍ د ټولو هېوادونو سره فشار راوړو، او د هغې تر څنګه د خپینې هغه تخته وښویو چې هغه د افرادی قوت په توګه افغان طالبان د دوی پلاسونو کې پریوتي دي.
ښاغلی شفیق زیاتوي چې د افغان سولې د ټینګښت لپاره باید د روانې جګړې کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال اړخونه په دقت وڅېړل شي او له هر یو سره یې په ټاکلي تګلارې مخته تګ وشي. د افغان سولې د بریالي کېدو لپاره په داسې حال کې د امریکا او چین په کلک ضمانت ټینګار کېږي چې دغو دواړو هیوادونو له دې پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې باید په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ونه سپمول شي. وبکتل شي چې په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه له څلور اړخیزې غونډې وروسته د سولې د ټینګښت لپاره څومره مثبت پرمختګ کېږي او د هغې سولې خبرې مخته ځي چې افغانان یې کلونه انتظار کوي. صفی الله ستانگزای، ازادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي. ازادی رادیو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې څخه د یو ورځنیو او دوه شل اووریزو مسابقو له ګټلو وروسته نن خپل هیواد ته ستون شو. د کرکټ لسکونه مینوال، دولتي چارواکي او د ملي شورا غړي د لوبډلې د هرکلی لپاره په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. ابراهیم صافی په دې اړه راپور لري.
د کرکټ لسګونه مینوالو د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وروستۍ بریاوې وستایلې. د کرکټ ملي لوبډله د دوشنبه غرمه مهال له شارجي څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راستنه شوه، او د هرکلی لپاره یې د عامو خلکو سربیره یو شمیر دولتي چارواکو او د ملي شورا غړي هم ورغلي وو. له زیمبابوې سره د کرکټ په یو ورځنیو او شلو ورځو لړیو کې افغان توپ وهونکي شهزاد محمدي ښه وځلېده، او د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو څلورم توپ وهونکی وپېژندل شو. شهزاد له رسنیو سره په خبرو کې د خپلې بریا په اړه وویل:
درې میاشتو نه مونږ د کورونه بار یو، نو علاقانو ډېر محنت خواري کړې چې مونږ دغه ځای ته ورسېدو، او ډېره زیاته مننه کوم، غوښتنه کوم چې راتلونکي مسابقو لپاره دوا وګي.
افغانستان په شارجه کې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړې غړیتوب لرونکو هیوادونو هیواد زیمبابوې سره 15 ورځنۍ او 20 اوریزي لوبې وکړي چې د دواړو لړیو کاپی وګټه. په یو ورځنۍ لوبه کې افغانستان له 15 نه 3 او په شل اوریزو کې دواړه لوبې وګټلې. وروستي شل اوریز لوبه د دوشنبه پښپا وشو چې افغان لوبډلې زیمبابوی ته 214 منډه هدف ورکړ او د یو اتیا منډو په توپیر د غلوبه له زیمبابوی وګټله. محمد شهزاد محمدی په دې لوبه کې په وشپېته بالونو 113 منډې جوړې کړې او تر پایا ناسوځېدلې پاتې شو. د کرکټ د ملي لوبډلې بل غړی حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل
ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه دا وغټه لسته راوړنه وه، ځکه دا د دوم ځل لپاره موږ زیمبابوی هېواد ته سي هغه یو ټیسټ نیشن ټیم ده د دنیا هغه لس بیسټ ټیمونو کې زیمبابوی هم راځي، نو هغو ته موږ ماتې ورکړله او دا دوم ځل لسې موږ تېنه هم ټي ټوینټي او هم ونډي سیریز دواړه تېنه ګټو.
په دې وروستیو بریاو سره افغان ټیم په شل ورځ سیالیو کې نهم او په یو ورځنیو سیالیو کې لسم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له دې وروسته په شل ورځو نړیوالو او آسیایي سیالیو کې برخه واخلي.
ډېره مننه له ابراهیم صافی څخه چې د کرکټ د ملي ټیم د هرکلی په باب راپور راکړ. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په فرشته جلال زید د سات لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په پاکستان کې د افغانستان د سولې لپاره د یو پلان پر جوړولو خبرې پیل شوې دي او د دغو خبرو اترو په اړه تاسو د ازادي راډیو خبرونو کې معلومات په تفصیل سره واورئ. د سوریې قحطۍ د پولیس شار مدایاته نن د بشري مرستو کته رسیږي. په د عراق له شماله رپورټونه وایي چې سلګونو کورنۍ د اسلامي دولت یا داعش له خطر او لوږې د تېښتې هڅې کوي. د رپورټونو پر اساس د عراق په الهویجه ښار او شاوخوا ځایونو کې چې د داعش وسلوال واکمندي زیات شمېر خلک د امنیتي ځواکونو ته د رسېدو لپاره هڅې کوي او حتی په لاره کې مري. د عربي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه په شدت وغندله. او د بریتانیې یو پیژندل شوی سندرغالی ډیوډ بوی چې په سرطان اخته و پرون له نړۍ سترګې پټې کړې د ده د مړینې خبر نن خپور شو.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، دراما او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ. خو مخې تر دې لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل چې د اسلام آباد کې درې څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده، په دې اړه هم راپور لرو. خو لومړی به سباوند کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل هغه اقتصادي پروژې چې کارونه یې نیمګړي پاتې دي په راتلونکو دوو میاشتو کې به په اړه تصمیم ونیول شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې یا به دغه پروژې یو شمېر شرکتونو ته ورکړي چې کارونه یې بشپړ کړي او یا به ټول لغوه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د یو شمېر پروژو کارونه نیمګړي او د یو شمېر نور پروژو کارونه په ټپه درېدلي دي. د ټاپي او کاسایا که هزار پروژې په پلي کولو سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې هوار شي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کولو سره به موږ ډېر انرژي ترلاسه کړو او تر څنګ به افغان صنعتکاران دې ته وهڅول شي چې خپل تولیدي او صنعتي فعالیتونه پراخ کړي.
ټاپي او د کاسا د دواړو پروژو په تطبیق سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې به ډېرې حل شي. موږ به کافي انرژي ولرو او تنها دوی به دې ته تشویق کړو چې دوی خپلو صنعتي او تولیدي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
شغل کمینزاده زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې افغان صنعتکارانو ته زمينه برابر کړي څو تولید او صنعتي وده وکړي. د فراه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې پراتلونکي اونۍ کې به 150 باغداران ته د لاین سلفر د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړي. د دغه ولایت د کرنې مشر عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوا په استعمالولو سره به 80% د غرچي او داسې نور امراضو مخ ونیول شي. د شغلي متین په خبره د مرزونو د لمنځه وړل به د انګورو په حاصلات کې ډیروالی راولي او د باغدارانو اقتصاد به پیاوړی کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو پوند 99 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د خبرونو پای.
د د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو لومړی په اسلام آباد کې د څلور ارخیزې غونډې په باب چې د خبرونه په پیل کې مو هم راپور درلود، بیا هم راپور لرو. زبی مومن راپور واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجی په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله او تمه یې خدا چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د سولې د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیل په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو یو څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د دغې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل، پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب تعلقاتو ته ارزښت ورکوي او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه، افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل او همداراز بیا د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره یې په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مهمې خبرې کړې وې. نوموړي په اسلام آباد کې دغه څلور اړخیزه ناسته مهمه وبلله او ویل چې په دې کې به له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو پاره یو تګلاره جوړه شي. نننۍ څلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د عمومي تګلاره او په دې کې هدفونه وټاکي او همداراس یو داسې ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار هواره کړي. د دې ترڅنګ دا ضروري ده چې د سولې د پروسې کې د موجودو موقعو او همداراس د خنډونو په اړه وپوهیږو او بیا په دې کې د مخکې تلو لپاره کار وشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه، د سولې پروسې لومړیتوب دا ده چې داسې یو ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو ډلې د مذاکراتو میز ته راشي او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدد کار وانخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار همداراز د سولې د پروسې تر پیل مخکې د شرایطو لګولو مخالفت وکړ او ویل چې دا به په دې پروسه کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي همداشان ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پرېکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو د تېر کال په جولای کې اسلام آباد تنځ دې په مری کې ترسره شوو چې دواړه غاړه پکې د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شوې. خو دا لړۍ بیا په همدې میاشت کې د خبرو اترو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت وځنډېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپور نه راښکاره شو.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې فرزانه د محکمې لپریکړې وروسته بیرته خپل کور ته ولاړه. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د کلی ملا امام له منځکوونکو سره د څه پاک خبرې کوي.
ورونو، مونږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکړو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابا، که هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلی دي، اوس به خبره زندان او محکمې ته نه رسیده.
او صابر خان، څه چې اسلام ویلی مونږ باید له هغو ټولو پیروي وکړو چې تر څو مو لوڼې لوی شوي نه وي، په خپل ښه او بد پوه شوي نه وي، مه یې ودوئ. بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي، رښتیا وایي. مولوي صاحب، زړه دې بدمشه، اوس خو خلک وایي چې هلک او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي.
ورونو، خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو، نکاح یو شرعي امر دی او زمونږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپل لوڼې او زامن په زور او پرته له رضایته په نکاح ورکړي.
مولوی صاحب، همدا مو دود او دستور دی، پلرونو او مشرانو مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګل نظره، راځئ چې خپل دین او اسلام د دود او دستور قربانی نکو. پلرونو او مشرانو به مو همدا کار کړی وي، خو تیروتی دي، ښه کار یې نه دی کړی، پا پلویا گناه وختی دی
مولوی صاحب مزرد بدمشا نادانی هم سخته وی
اونگ باید دیو مسلمان پا صفت دی دین پا احکام و خبر اوسو دا پزغار دا در توای ما ورونو چه پا اسلام که هیچ سوک حق نلری چه خپل لور یا خور پا جبر واده کی
دا څنګه ژوند سو د کور ټول کار زما غاړې ته راولېده احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله ښار ته لاړه
امان الله زویه راشه پیله چای وڅکا بیا به پسته نوره واوره پاکه کړي له مانځه ما هله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي ستړی به یې نور
ښه مورې بس دا دی درکته کېږم کار مې خلاص شو
ښه سمه ده لیلا چای تیار ده هم دی یو پیاله امان الله ته راوړه ډکه یې که چې ساړه دي لږ به تود شي
ښه مورې دا دی راوړه مې
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته خدای خبر چې د احسان الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي
دا ده مورې صبر چې پیاله ورته ډکه کړم
ډکه یې که ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې هغه فرزانه خو د کور په کار خبره هم نه وه
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه ویښی لا به یې پر کار هم نه وه درولې
دباندې ډېر ساړه وه لاسونه مې بېخي یخ ول
ژمی ده نو زویه راشه دې بخاري خواته کښېنه خدای دې صابر ته خیر نه ورکوي زموږ سره یې څه وکړه د پلار به دې په زندان کې یخ شوی وي
مورې زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه هر څه مې د پلار له لاسه وشو تر اوسه له احسان الله څومره وه چې د هغه د واده شوق یې وکړه هغه جیني هم ډېره وړه وه
زویه زه خو پلار ته څومره وو چې واده مو وکړ د فرزانې نه وړه ومه
هغه هم سم کار نه و مورې تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې کومې بدې ورځې نه وي چې تاسو نه وي تېرې کړې
امان الله چای دې وڅکه چې سړېږي
سکم یې هغې جینۍ ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي
هو مورې هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې
پرېږده یې فرزانې خو له موره خوړلې شیدې راباندې وګرځولې که زه پوهېده یې زه خیر زویه تا خو به یو کس پیدا کړی وی که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشې کړی وی
مورې کاشکې مو څه لاسته راتلی پلار مې چې کوم څه کړي هغه په قانون کې جرم دی او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې
اوس خو فرزانه له احسان الله نه بېله شوه نو باید ټول کارونه خلاص وي که نه
لیلا قانون یوازې د هغه هلک او جینۍ نکاح له منځه یوړه څارنوال وویل چې قانون یې عمر یې نه وي پوره کړی هېڅ یې نکاح نه کېږي
صبر چې چای دې سوړ شوی درته تازه یې کړم
زویه نو دا به څنګه شي همداسې لاس تر ځینې کینو تر څو چې د پلار دوه نیم کاله دی په زندان کې پوره شي
زما هم نه لورېږي چې سپین ږیری پلار مې په زندان کې پروت وي خدای مهربانه دی زه به یو لاره پیدا کړم
ریختیا زرمینې سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله په خدای ډېرې خوشحاله شولو
ژوندۍ اوسې پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې
ښه شو چې درسره راډیو وستله په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو فرزانه جانې څنګه یې ته
شکر ښه یم زه لښتې ترورې زم تاسو پسې ډېره خفه شوې وم
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې تېرې شوې
هیلې پارچه کله اخلی
وختم پارچه واخیستله زه زریمه شوم
وای کاشکې زم وای اوس به ما هم پارچه اخیستې وای زه لښتې ترورې اوس امتحان ورکولی نشم
وی زرمنې خدای دې تاو نه یم ته انصاف درکړي ګوره جنۍ بیچاره څومره خفه شوه
انصاف چېرته وخورې نه خبره یې چې فرزانه خو یې تره ورکړې وه
هو خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زرمینې ښه نو له دې خبرو به تېرې شو
زر لښتې له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې همدا امتحان او ښوونځی یادوي دا بېرته ښوونځي ته تلی شي
نه پوهېږم
اوس خو ښوونځي کې م څوک نه وي چې پوښتنه ورنه وکړم.
فرزانې، ته خو زما نه لایقه وې، که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وې.
اول نمره کې خیر، چې دومره هم شوې وای چې همدا هم صف ته تللی وای.
زر لښتې، داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي؟ خیر دی، ته خو موږ نه پوهېږې.
زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم، هغه په دې خبرو کې مانه ډېر پوهېږي.
کاشکې وشي، که نه بېرته شپږم صنف له سره وایم.
فرزانې لورې کې، زه او جمیل دواړه کوښښ کوو چې ته امتحان ورکړې، د هیلې او نورو صنفیانو سره د یو ځای لاړه شي.
څومره به ښه شي فرزانې، بیا ټول یو ځای ښوونځي ته ځو.
ښوونځي ته خو تلی شي، خو بېرته به شپږم صنف کې کینې. زه کوشش کوم چې دا د شپږم صنف امتحان ورکړي او وم ته لاړه شي له خیره، یو کال وروسته پاتې نه شي.
خدای دې خیر درکړي زر لښتې، الله دې اجر درکړي، که نه د لور به مې یو کال هسې لاړ شي.
خدای دې موږ ټولو ته خیر رانصیب کړي. ښه فرزانې، هیله چې دلته راځي د اووم صنف کتابونه لولي، نوي کال ته امادګي نیسي، او ته دې هم هره ورځ له مور سره راځه، د شپږم صنف کتابونه به درسره ولولم. خدای مهربانه دی.
هو راځم زر لښتې ترورې.
وي زر لښتې، په خبره شو نن لکه چې څوک درس ته رانغله. ساعت وګوره چې څو بجې شوې، بیخي ناوخته شوه.
هوا سړه ده زر مینې، را به شي، زه به تر هغه وخته د جنکیو سره درس ووایم.
سمه ده، هغه دې لکه چې راغلې.
خدای دادا و خدای دادا، څه کوي؟ لکه چې یخ دې شوی که څنګه؟
اوس ژر دې بدمشا، تاسې خو په ډېرې خندا ګرم راغلي یې، په یخ نه پوهېږئ، زما خو ډېر ساړه وشول.
ها صبر، چې زه لږ خس درته راوړم، زموږ کور بیا نږدې دی نو.
ورشه ژر دې بدمشا، خو زر به راځې.
ودرېږې، زه مرسته درسره کوم. خدای دادا، دا تیږه لږ غټه ده،
دلته یې کېده. ما ډېره خواري وکړه، په دې تیږه خو جوړه نه شوه. دا تیږه ښه ده، همدلته یې کېده.
سمه ده، تا هغه وړه تیږه ور لاندې که دغسې. اوس هرې خوا خټې دي، که نه کلوخي په لوټو کې ښه کېږي.
خدای داده، د جمیل خبرې دې وانه اورېدې، ډېرې وخندولو.
حضرت بدمشه، څنګه مې وانه اورېدې؟ لاسونه مې په کار کې ول، غوږونه مې ستاسې خوا ته.
دای لرګي او دای کچالو، په دې یخ نه کې کلوخي ډېر خوند کوي. صبر، اور لګي ته هم درکړم.
یاره جمیله، زړه دې بدمشه، ته خو زموږ لاس او پښې، تا دې خدای له دې کلي نه کموي. ګوره کچالو دې هم راوړي.
خدای دادا، خدای مو دې هم د دې کلي نه نه کموي، ته هم چې نه یې زموږ وخت نه تېرېږي. هو زړه دې بدمشه،
تراک هغه اور لګید.
جمیله، ته خوښه؟ خدای دادا، لرګي وچ و، ژر و لګېده.
خدای دادا، زه دې بدمشه، نور نه کچارو ور لاندې که.
اوف ملنګیا، پام به ستا خوا ته شو، لاس مې وسوتېد.
خو پام به دې کوو، ما ولې ملامتوې؟ ته راکه چې ویګورم. دومره نه یې سوځېدلی، زه به له دوکانه لږ مالګه او مرچ راواخلم، تر هغې به پاخم شي. خدای دادا، په ما خو به دې نه وخندلي، څنګه دې لاس وسوځېده؟
نه چېرته مې خندلي، چا چې خندلي و ملنګ او ولی جان و، خو لاس بیا زما وسوځېده.
خدای دادا، لاس خو دې وسوځېده، خو ګوره چې کچالو نه سوځېږي.
دادا زه په څال یم او دوی ته ګوره، بې له خدای دادا بل څوک نشته چې ویګوري.
ښه شته شته، زه یې ګورم. خدای دادا مه په قارېږه.
هغه څوک دی؟ تاسې ته هم د اسلام غوندې ښکاري.
ته صبر چې لږ نژدې راشي.
په ډرامه کې د ملک ستار د کورنۍ د غم او خفګان علت به څه وي، او تاسو د فرزانې په هکله د محکمې پریکړه څنګه ارزوئ؟
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چیرو غو جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په پرونه روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي د تداوی لارې چارې څه دي او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي زه مسوده نیازی یم خدرمنو اوریدونکو حاملگی د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په خ ډول باید تری ساتنه او پالنه وشي د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړستونځ پیدا کوي دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حمله هم راځي خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوی کوي او د پیریانو نوم پرېږدي حامله مور تاویزګر توړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي خو پښتنه داده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کېدای شي او کستونزې لا ډېروي غزنی اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یو سی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې
سم سایګانو کې وخزه و چې بیچاره اول وری کور کې سمش رخزه نه درلو دا فشار یې جګو پر سیدلې ولا سنو کې پر سیدلې د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګانو ولدا پیریان دی بو نه تل ډاکټر ته بیا ملاته بوتله تویزونه ورته راوړله بعضې څکتونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوښو کې اچولې چې دا وخوري د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه له کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې ټول تې ووتل له کوره دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنی موږ ته به راشي د پیریان په سار ته دا ښځه مړه وه چا له ولادت مخکې مړه شوه له ولادت ماشوم هم ناس کې ځان سره یې وی وهلې وه بېچاره تکه شنه وه مړه شین وه ټول وجود یې تک شین وه
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي دا د سترګو لیدلی حال راته وایي
ما خپل لیدلی دي ما مشرح ورو خاطی وست په خط کې دا څومره ولا بیچاره د خټې خشتې کړل دي په ګردو باندې کې کوتل دي په جګر باندې په دې ځای باندې ورته د خټې کو دي په چاقو باندې باید پرې پرې کولې چې موږ دا تورای واست باندې ته د ویکو د تورای مایده کیږي په لختیم وهی هغه مریض چې بیوشه یې فشار ډیر جګی بیوشه یې لاله وتلې هغه په لختوم وهی وای دا دم کړی لخت دی موږ یې وکړو د پیریان دی موږ بس وهی ته غندازی او هیڅ دا ودانې لخت ورته یې یا دولس لانی لخت ورته یې هغه لخت ټوټه ټوټه شي بیا نو دا مریض وی کورته پور کې پروتینو کې جوړ شو جوړ شو کې جوړ نشو مری
د کابل اوسیدونکو زرمینا د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي
خاله مې لوګر ته بوله و ملاته ملاته چې بوله و هم دا سه سر باندې ورته لوري ښه او خدا د صبر راګې په نږدې د سه زخم غنده و نږدې په اشکوله و په مخته په پاک خوش کولې و راووتله دومره راره شوې و جړلې بیرون همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه هغه مشکل درلودو چې دا فشار جیګو پشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې ډاکټر ویل دا جیګ فشار هغه ده نه
په امرخیل کلینیک کې ډاکټر فریده امرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمن چې مخکې له 13 کلنۍ او وروسته له 15 دیرش کلنۍ حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې له 13 کلو او پس له 13 کلو 15 دیرش کلنۍ چې مور حمل اخلي دا جګ فشار نو دې ته پیدا کیږي. اول رو په مخکې له 13 کلو میرمنو ته هغه مایندې چې مخکې له 13 کلو نه واده کوي غوډي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر ومه اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه مایندې چې پس له 15 دیرش کلو نه دوی حمل کیږي دوی هک هم د فشار عین لکه شکل دی ځواني طریقې ته هماغه سي او پیغله پیسه په 13 کلنۍ باندې د فشار پیدا کوي. دا مایندې هم پس له 15 کلنۍ د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نه خیدادې چې د مور پخې او لاسونه کګيږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د خکېدو امکان شته.
د دې اراس سره رقم نسې د مور لاس پخې کګيږي خپل جبه جوړي او لخلونه ویني او لاړې د قاف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کګيږي رویت مخشيږي په صلات شي نه ویني سترګو باندې تیار راځي او امکان لري چې کومور مړه نسی امکان لري چې مور راندسي. کله حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکي امکان لري تداوي سي. اولين حالت د داسې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې ماشوم وي د مور نه لري کې د ماشوم ولاو کې د ماشوم د کوم یا سوي کدي و می اسوي په حالت کې چې مور ته حمله د اختلاجی پیدا کی منګه هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ته چې اول فشار چګدا ورپسې دغه سه حمله د اختلاجی ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره د سیمریزان دوی ترازي چې فشار لوړ وي او کورنۍ ته ډاکټر پر ځای ملا طبيعي
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته ورولي. دا وقات ډیر زیات دي متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده لږه منطقه نه راغلي هم دا سم مریضان ملا هغوم را د مریض وهلې وي چې ټوله شای لاسونه ټول څه نشنه وي په لارګي وهلې وي په اټو پټیګو وهلې وي چې زپیریان نه باسه ما اټو بده دی وخته پیش کولې وي ستوري کده حالت نه دا ووزی درالته مریض په حالت کې بر علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم هم په نس کې مرز مرسوي له اسد ضربینه خپل مامور اتا کومه حالت تللی ډيري وخت پس کومه نه اس مور نه راوتلی او کله کومه نه راووزی هم مور بیا رنده بوه یا شوري حالت هیڅ کنه و.
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی یو بل اساسی ستونزه چې ډیرای حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاوره ګلیسر شوی خامې ورجی او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې باورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سما شم په نس وا هغه ته خاورې ته به مې زړه کېده د تابڼو ته به مې زړه کېده لوټې به مې خوړلې د خاورې پی به راباندې څخه لګېده زړه به مې وران وران کېده سیبه به مې خوړلې بیا به خاصم ورسره سما شم مې پیدا سه بیا مې پسته زړه ته نور صبر سرو کېدی سي کړی زه خو نه پوهېدلم اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېدی سي ما هغه تاثیر وه سي تیږې مې خوړلې.
ما اندرور و ماشوم به چې په نسو د سې تیګه به خوړې خاوره به خوړه مې اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده دا کیږي چې دماغي تاثیر نو موږ بوتل د مخره نخستر تکي نه به چې چلو کوم جوړ مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غوندې هغه ټیګه ټیګه نه تیګه به خوړې سونه په کور کې په سیاخ اشتلای نه کیدله بیا به پټه به خوړل اوس دا مشکلات سره مخامخ ده غریب.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عملګی چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې مایندې وچې وریجې ګلسر شوي چې موږ ورته تاسو ورته وایو او خاوره دا ډیر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم. په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي سی یې نه هم میاستوي به هغه وخت ته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګلسر شو یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبېږي. هغه راځي جګر ته جګر بیچاره هم نستاسوي کله رازی تشو ته یا گردو ته گردی هم نه توانای نه چې هغه تصفیه کا چې هغه خام مواد دی دغه خاطر امکان لري چې په گردو کې رسوب وکا پس تیګی دی گردو امکان لري چې خپل التهابات دی گردو او ډیر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشنه ته سيزي امکان لري چې په ادرار کې وینه هم پیدا شي.
درنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامله مور نه په خډول ساتنه وکړو، وخت په وخت ډاکټر ته بوزو، خ خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړی موږ ته لیکونه راواستوي د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 41، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خوشاله اوسئ.